کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د پولند صدر اعظم دفتر ویلی دی چې اوکراین جګړې څخه ټولو تښتیدلو خلکو په تیر بیا افغانانو ته ځای ورکوي په پولند کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له اوکراینه 2000 افغانان د پولند بیلابیلو سیمو ته ورغلي دي او له مرستو برخمن شوي دي د اوکراین د کړکېچ له پیل راهیسې لسګونه زره کسان له دغه هیواده وتلي دي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې او د یونما مشره دیبرا لاینز وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره کافي کار نه دی کړی او د امریکا متحده ایالاتونه بیا وایي د طالبانو حکومت یې مسؤول دی چې د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي نور خلک به هم وزګار او بېوزلي شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفري د لاورنس وویل دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په شاوخوا یو ساعت کې خپل لومړی شلاوریزه لوبه پیل کړي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د غلوبه په میرپور کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش سره درې یو ورځنۍ لوبي وکړي چې دوه پر یوې دغه سیریز وبایل د یو ورځنۍ لوبو لړۍ د 2023 کال د سوپر لیگ په لړ کې وشو چې بنگلاديش شل امتیازونه او افغانستان لس امتیاز وګټل تمه د مارچ په 15 به افغانستان او بنگلاديش دویمه شلاوري زلوب هم وکړي او د اوکراین د خیرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې نن اتمی ورځ ته غزیدل د اوکراین یو لوی ښار ونیسي د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د سیمهیز ادارې مشر ګینادی لاخوتا پرون ناوخته ټلګرام باندې په یو پیغام کې لیکلي چې روسي يرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډیر خطرناک دی د روسي پاوز هم پرون د خار د نیولو خبر ورکړی وو دغه خار چې د کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې پروت د 290,000 نفوس لري د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه خبرونه مو اوریدل تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شي وربشو د پروګرام مطالبه ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي نړۍ باید د خزو د حقونو لپاره عملاً کار وکړي
نړۍ باید د خزو د حقوقو د شعار نه راکته شي او عملاً امرسته وکړي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د مساینک د قانون په اړه باندې د هڅو خبره کوي
دا د وکم فرانسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه مشته اطمینان راکړی دي
دا زادي رول په دې پروګرام کې پاتې شي نور مطالب هم درته خبرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي نړۍ باید د خزو د حقونو د شعار پر ځای عملاً د خزو د ژوند د ښه کولو تعلیم او تحصیل په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي سویل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د افغان جنو او خزو د غشان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د خزو د وضعیت بندیزونه او تعلیم په اړه خبرې کړې دي نور جزئیات په دغه ریپورت کې
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي دوی په دې اړه چې نجونې کولای شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسی اعلان کړي خو په خبرې نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل هم دا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو معاصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورت ته جدي اړتیا لري ښاغلی شاهین د ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د عملی همکارۍ غوښتنه وکړه
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راکته شي او عملاً په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو د ښځینه پوهنتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارت سره امرسته وکي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د هود د میاشتې په اومې نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضریږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلی وو او د غشان شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته هم جونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د افغان جونو او ښځو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت، د ښځو په وضعیت، بندیزونو او تعلیم او بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی اميري بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې له ښځو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او د دوی له ښوونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم لیکلي اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو حکومت افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو په اړه ځینې سپارښتنې کړې. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پی وی اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې سپارښتنه کړې چې له بودیجې د وټلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه د لاغزمنتیا، رونتیا، ځوابویني او پلاتني ډاټ ترلاسه شي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان مالی وزارت د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ای آر ټی ایف د فعالیتونو د بیا ځلي پیلېدو څخه د مرستو د په هدف د یو مناسب میکانیزم په توګه ارکلای کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کوونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تازه په دې اړه ځینې سپارښتنې مطرح کړې. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له بودیجې د وټلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه دی لاغزمنتیا، رونتیا، زواب بایینی او پلتنی ډاټ ترلاسه شي. خو اعلامیه کې زیاته شوې دغه پراختیایي پروژې د بشر دوستانه مرستو تر څنګ د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ودې لامل ګڼل کیږي چې یو غوره او ګټور ګام دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ای آر ټی ایف څخه 53 میلیارد ډالر ډیر پیسې آزادې کړي، چې له دې ډلې څخه 600 میلیونه ډالر یې بیړنیو اړتیاوو لکه د زده کړو، روغتیا، کرهنې او کلیو پراختیا ته له ملي بودیجې څخه پرته ځانګړې شوي.
د یادونې ده چې د نړیوال بانک د تازه اعلان شوې کړنلارې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي مؤسسو په ګډون په افغانستان کې د دریمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک هم د دغو کنګل شویو پیسو د آزادېدو د هرکلی تر څنګ ویلي د دې مرستو د اغېزناکتیا او پایښت لپاره دې د مرستې د اړوندو بنسټونو له لارې ولګول شي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړل شي. نړیوال بانک په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي هدف د مهمو لومړنیو اړتیاو پوره کول د زیان منونکو افغانانو خوندي ساتل او د بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو خدماتو دوام دی. په دې صندوق کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو جلا دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په ټپه له درېدو وروسته د افغانستان اقتصاد له ګواښ سره مخ شو او ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري ناورین له خبرداري سره د مالی مرستو غوښتنه وکړه. د نړیوال بانک چارواکو هغه مهال ویلي وو که چیرې مرستندوی هیوادونه دا پلان تصویب کړي نو دا پیسې به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې لګول کیږي او طالبان به ورته لاسرسی یا پرې کنټرول ونه لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د برید دوهمه اونۍ پیل شوه. احمد شیبر دغه موضوع څارلې، له د باور چې د جګړې له ډګره تازه څه دي؟
څنګه چې په مننه د اوکران پر دوهم ستر شار خارکیف درنه بمباری روانه ده او د اوکران په پلازمینه کیف کې تیرش په لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تر اوسه روسي پوځ د اوکران یوازې یو شار خرسون نیولی دی. د روسي دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه 498 سرتیري وژل شوي دي او 1590 عسکري ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې 6000 روسي سرتیري تر اوسه وژل دي.
مننه. د دغه جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅه ګرمې دي. روسیا او اوکراین بنن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربند خبري وکړي. دا خبري د بیلاروس د نن د اوکراین پولې ته نږدې د برست پونوم په سیمه کې تر سره کیږي. دا ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دې بي وسلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده.
لناس اوکراینسيف це вітчизняна війна.
د اوکراین ولسمشر زيلنسکي روټرز ترانس او سی ان ان ته بیا ویل دي چې روسیا باید د اوربند پر سر د اخیسمنو خبرو ترپیل مخکي ل بمباري لاس واخلي. بل ورته سنځي سب د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نشته همکار ولادیمیر میدینسکي پرونو ویل چې د اوربند ترڅنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظم رسولو مسله هم باید وڅېړل شي. د اوکراین جمهور ریاست تایید کړی دی چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځیدل دی او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکراین د بریټ لامل د نړیوالو لوري ډیر منځوي شوی ده او د ملګرو ملتو له 130 بخړو هیوادو 131 هیوادو له ماسکو نه وغوښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک هیوادونو ته سفر وکړي.
مننه کوم احمد شیبر. د اوکراین د جګړې په اړه باندې ورستي جزئیات راکړل. دا چې نن اتم ورځ یعنی دوه اونۍ پیل شول، په همدې لړ کې لزګونه زره کسان، بلکې لکونه کسان چې ورمورز شمیرې اعلان شوې، شپږنیم لکه کسان د اوکراین له دغه جګړې هداقل تر سه شنبه پورې له اوکراین وتلو ته اړ شوي. په دې ډله کې لزګونه زره بهرنیان هم شته او د تازه راپورونو له مخې ګڼ دغه بهرنیان گاونډي هیوادونو لاغې ډلې پولند ته هم تللی دي. د پولند د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له اوکراین جګړې څخه راتښتیدلو ګڼو خلکو ته پناه ورکړي د چپدی ډله کې افغانان هم شامل دي. د افغانستان سفارت په ورسا کې ویلي دي چې تر دې دمه پورې 2000 افغانان د پولند خاورې ته ننوتلي دي او هلته د پناه غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په اوروزګان کې د شپږ 500 روغتیاي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته وشوه. اوروزګان کې د یوې ماسې له خوا د ولایت د شپږ 500 روغتیاي مرکزونو سره د څه باندې 9.8 میلیون افغانۍ په ارزښت د طبي وسایلو دغه مرسته شوې ده. همدارنګ درمل هم په دغو مرستو کې شامل دي. خلک د دغو مرستو څخه هرکلی کوي، خو په روغتونونو کې د درملو له کمی لا هم شکایت لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د څبندینې وشتملن افغاني په اندازه د غمرسي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی مرسته سویدي چې د مو په نوم د خصوصي موسسې په ملاتړ د اوروزګان ولایت پر شپږ 500 روغتیاي مرکزونو وویشل سو. په اورزګان ولایت کې د مو موسسي ولایتي مسول پیدا الله ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د څه باندې 10 میلیون افغانۍ په ارزښت طبي او غیر طبي وسایل پیرل سوي او د 3.5 میلیون افغانۍ په اندازه درمل پیرل سوي دي چې په دغه ولایت کې به پر ټولو روغتیایي مرکزونو وویشل سي.
دواوی قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 10 میلیون نه لکه یو زره و سو پنځوس افغانو په لګښت باندې د دواوی اقلام طبي او غیر طبي وسایل دي چې دا ټول کلینیکونه له بل خیر سره د اکمال کیږي. تقریبا د 3.5 میلیون نه زیات افغانو په لګښت باندې ادویجات رانیولي دي چې تاسو ولیدل.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا د غمرستو ارکلی کوي او زیاتوي چې د غمرستو په ترسره کېدو سره به په روغتونونو کې پرتی ستونزې حل سي. د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال د غمرستي ګټورې ګڼي او وایي چې د مرستو ته زیات اړتیا وه، خو د غمرستي کافي اندازه نه دی او باید په نور اندازه مرستي هم ورسره وسي. دی وایي د ترینکوټ ګڼو روغتونونو اوسمهال په شخصي کورونو کې دي او باید ودانۍ ورته جوړې سي.
د صحت برخه چې د غزيات کار ته بیا هم ضرورت لري. روزګان ولایت اکثره روغتیاي مراکز چې دي هغه خپل تعمیرونه نه لري دولتي. زموږ زیات کلینیکونه په د کرایې په کورونو کې دي.
عام خلک بیا د یادی موسسې له خوا د ترسره سو مرستو څخه هر کله کوي او په خبره چې خلک په روغتیاي مرکزونو کې له سختو ستونزو سره لاس یې ګریوان و. خلک له دولت او مرستندوی ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په روغتیاي مرکزونو کې د مرستو په برخه کې ځانګړي پاملرنه ورته وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو تغواګاسته دولس شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. کولای شم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه او واوري. د تازه راپورونو لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې د اوکراین د جګړې د دویمې اونۍ په پایل سره په دغه جګړې له امله تر دې دمه پورې 1 میلیون کسان له اوکراین تښتېدلی دي. اخوا روسیې بلاخره ومنله چې د اوکراین په جګړه کې تلفات ورسېدلی دي. د اوکراین په جګړه کې د روسي چارواکو په خبره 1500 روسي سرتیري وژل شوي او 1614 نور ټپیان دي.
کابل خاروالی په دغه خار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لمړنۍ موادو لپاره نرخ پانه ټاکلی. کابل خاروالی پیوی خبر پانه کې د نرخونو کنټرول کمیسون لخوا لیکلی چې یاد نرخ پانه سر لنن ورځې د پلې کېدو وړ ده. په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی که هر هغه ټیوالو پلورون کې لدی نرخ پانه سرغړونه وکړي د جدي قانوني چلند سره به مخ شي. په یاد نرخ پانه کې 9 ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو ته به ټاکل شوی دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې کابل خاریانو د توکو د لوړو بیو له امله شکایتونه مطرح کړي وو. په هرات ولایت کې پانګوال او سوداګر د انسان تښتونې زیاتو پیښو اندېښمن کړي. دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې د اندېښنې د هرات ولایت د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې شریکې کړي. د دې خونې لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خونې مسؤلینو په دې ناسته کې له امنیتي ادارو د دې پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې د بیروخانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین امنیتي چارواکو ته وړاندیز کړی هغه سم کارتونه چې په ښار کې په غیر قانوني ډول پلورل کیږي او بې اسناد موټر چې په دې ښار کې تګ راتګ کوي د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې امنیتي مسؤلینو د دې چارې د مخنیوي په برخه کې سوداګرو او پانګوالو ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني و 50 پوله، یو ایرو سل افغاني واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل شپاره افغانۍ دوه تیا پوله یو سعودي ریال درویش افغانۍ یو دیرش پوله زر ایرانی تومان درې افغانۍ درې دیرش پوله زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اته نوي افغانۍ.
لازادی راډیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به نوریا سنوری د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو برخه وړاندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد څوارلس کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې رپورت کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځان بسینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د راپور لمخې د افغانستان د مسینه کان چې 240 میلیونه ټنه تیګل لري او 2.3% برخه یې مستي په نړۍ کې د مسلو لویو قانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې لمخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګیل لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان بیا ځلې اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له NCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لولوري په خپور شوي راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوي قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوي وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوي شرطونو مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري یو پټلۍ جوړ کړي، او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو خودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړه ویل چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو ته شمن دی.
دا د دوه کانفرنسونو چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه مشت اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخیو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخې کدهغه پروژه پیل شي شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او ډیر ژر کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې شمن اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنۍ شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي، خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد الناصر رشتیا
مش لکزره په سوزه موجود لکه تزیرات او د افغانستان پر رسمیت روسن نه د پیژندل سوی ده. موضوع نشتون د برق او زیر بنا دا یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخه ترېدلې ده.
د میساینه کو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی. خود دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس به ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
انډیپندنت رسپانې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن لومړی وینا ته پام کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د یو شمیر جمهوري غوښتونکو له انتقادونو سره مخامخ شو. د رسپانې په وینا د کالراډو ایالت استازي لورین بوبټ بایدن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو د عملیاتو په ترڅ کې 11 امریکایي پوځیان وژلي دي. د تیر کال د اگست 16 نیټه کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګر وتل، یو ځانمرګي بریدګر لشت تر لږه 180 ملکی افغانان او لشت تر لږه 11 امریکایي پوځیان ووژل. وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت ومانه. دا پیښه د جو بایدن د ولسمشری په لومړی کال کې وسوه او بایدن د یو شمیر جمهوریت غوښتونکو له انتقاد سره مخامخ شو. لورین بوبرت د سیشن به په ورځ د کانګرس دواړو جرګو ته د جو بایدن لوینا وروسته ټویټ وکړ چې دا چپ نسی پاتې کېدای. د دې په وینا د امریکا په پوز کې اتلان د زیاتې ستاینې مستحق دي او هغوی پرته له دلیل ووژل شول. کاناډای ورځپاڼې ګلوب اند میل د اوکران په جګړه کې د یو افغان تب اژوند ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا جاوید حقمل چې په افغانستان کې له کاناډای ځواکونو سره ترجمه کوله په ډیر مشکل سره وکولای سول د اوکران له پولی پولند ته ننوځي. د ګلوب اند میل ورځپاڼې د راپور لمخې حقمل تیر دوبی له خپل کورنۍ سره افغانستان پریښود او اوس د اوکران د جګړې له کبله بې ځای سوی دی. دغه پخوانی ترجمان چې له کاناډای ځواکونو سره کار کړی ورځپاڼې ته ویلي له کیف څخه پولند ته سفر ډیر ستونزمن و او د خپل اولادونو په ګډون یې له کورنۍ سره ډیر ستونزې ګاللې. حقمل ویلي پلان لري چې جرمني ته ولاړ سي او هلته پناه وغواړي ځکه چې د په وینا کاناډای چارواکو له اوکراینه د انتقال غوښتنه له پامه غورځولې ده. ګلوب اند میل د جاوید حقمل له خلیل کلی چې شپږ میاشتې وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه یو ځل بیا د او کورنۍ لپاره تکرار شوه. د ویلي چې له افغانستانه وروسته تر یو کال په کمه موده کې په اوکراین کې دوهمه جګړه تجربه کړه او اوس هیله لري چې یو بل جګړه پیل نسي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه و اورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
اوس به اون لنګ راغله دا طالبانو کوم نظام رنګ کو دا اسلامي نظام او اسلامي قانون او اسلامي بیرغ یو نو تاسو واغوم ک امریکا له سپار کول او تاسو هم کوی ولیم دا وران کو.
واتین د لنګرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د لنګرهار زمه د ګاری کله سره سره اوبد څنګه لاګانه کې چې بیا بیرغ سره څه کار زما بیرغ او شو زه خپل بوتانو باسم د وکاله ماشين چې دوره په وطن نه ني او دومره درد دا جاړی راته دې خدای دې دي د وکاله ماشين چې راره وخه خپل بوتانو باسم د طالبان وخه و پېښه زما بیرغ ور زما د ګاری نه و. اصل بات یې ما د نګرهار په دایښت سره په تماس کې ما اورورا د اسلامي امارات نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آټه یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ راتوه است خطا یې ک او ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې م کوي چې بس سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناه تاسو څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چدي دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ به چې دا کار کوي دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی ډیر خفه کې په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زنا سم نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولی
د ګروالای فلاینا بیرغ ملي با او د ملي اناروت باندې باز خلک جنجال پیخي د کار باید ونکو ځکه یو تنظیمي بیرغ دی یو ملي بیرغ دی. تنظیمي بیرغ مثلا د طالبان دی خو طالبان نه دی هغه دین وی وته موږ احترام لرو. ټول په ملي بیرغ کې تور سور سین تور ستاره وا تور چینه توی شولې دې احتیاط وکړه. اصلا خدا نه خواسته چې د خلکو احساسات وی و جزی تور تنشی او هغه نسیمون باندې تاسو ژوند الله سره ول تاسو ته جوړو حکم کوي.
دا برخه هم دومره واخو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو خبرونه ته په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي دی چې د اوکرين د جګړې لپاره راهیسي د غهیوات ته 2000 افغانان ورغلي دي. دا خبره په پولند کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه لیکل شوې ده. اخوا د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي دی د افغانانو په شمول له پولند د ټولو ورغلو خلکو کوربتوب کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي نړۍ باید د خزو د حقونو د شعار پر ځای عمل د خزو د ژوند د ښه کولو، تعلیم او تحصیل په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. سویل شاهین دا خبرې ازادي رادیو ته کړي. هغه څو ورځې مخکې د افغان خزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري سره هم په دې مورد خبرې کړې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن شلاوريزه لوبه کوي. دا لوبه په میرپور کې ترسره کیږي او نن د اوکرين جګړه اتمی ورځ ته ورسیده. تر دې دمه په دغه جګړه کې د سلګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خبره شوې دي او تر 1,000,000 زیات کسان له اوکرين تېښته تر شوې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. طالبانو د تیر یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان نور پرته له دلیل له افغانستان نه سوې تلای او شذ پرته له محرمه د سفر اجازه نه لري. امریکا او برتانیې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ویلور پوري چیرونکو هم ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو دا پریکړه په کورن پکورونو کې د شذو د بندي کولو په معنا ده. تر دغه پراخو انتقادونو ورسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پورز پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خبرو هدف د هغو خلکو د سفر مخنیوي دی چې قانوني اسناد نه لري. خو مجاهد پرته له محرمه د شذو پر سفر د بندیز په اړه په دې ټویټ کې هیڅ نه دی ویلي. پرته له ناری نخ پلوانو د شذو پر سفر بندیز د دوی پر ژوند څه اغیز کولای سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره د خبرونی لمړی میلمنه د شذو د حقونو فعال فوزیه حقیار را سره اوس د ټلیفون لالارې وصل سوی ده. حقیار صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. مننه کوم
تاسو نه
فوزیه جانې که تاسو په لمړی سر کې پر دې اړه باندې خپل څرګندونې وکړي چې دا ډول بیانات چې طالبان یې ورکوي د دوی هدف څه دی دغه څخه؟ یعنی دوی په لمړی سر کې هم یو څو موده مخ کې هم ویلي و چې شدید له محرم پرته سفر نس کولای، اوس یې بیا هم دا خبره وکړه. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی دغه بیانیو څخه؟
وواصله کسرنګ چې تاسو هم معلومه ده مخکې هم د په دوه حق له خبرې کړې وي چې څه نشي کولای او هاته موټر بسونو ته هم د اطلاعیا ورکړې و چې د 540 کیلومتر یو خانه څه د سفر لپاره په موټرونو کې مچې کوي. نو دوی غواړي چې څه کوم فعالیتونه چې په ټولنه کې لري یا د اقتصاد په اړه کې یا د تجارت په برخه کې کوم کارونه چې کړلای شي، نو دوی د ما په نظر دوی غواړي چې څه د دوه نه رامن نه او خځو ته فقط یو محدود ساحه کې د کار او فعالیت اجازه ورکړه.
مننه فوزیه جانې تاسو لمر سره پر لاین پاتې سیزه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه مختلفه کاکړ هم چې دا یو مخکشه خبریاله ده په افغانستان کې هم را سره د ټلیفون لالارې وصل سوی ده. مختلفه جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
ډیر زیات مننه زه خپل تواصل خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مزدلفه جانې لکه تاسو ته چې معلومه د زموږ د خبرونی موضوع پر دې باندې خبرې کوي چې طالبانو یو ځل بیا د شوزو پر سفر باندې د بندیز په اړه باندې ویل دي. د یک شنبه په ورځ یو ویل چې پر خلکو باندې د افغانستان څخه خلک پرته له دلیل نسی وتلای او شته له محرم پرته سفر نسی کولای. ورسته بیا ویل چې د دوی هدف دا نه وو بلکې دا و چې باید خلک قانوني اسناد ولري. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات د شوزو پر وړاندې څومره د دوی په ژوند کې خندونه رامسته کولای شي؟
په اول سر کې غواړم یادوري وکړم چې چیرې موږ د شریعت د نگاه څخه راځو، د اسلام د نگاه څخه راځو، یعنی دا صحیح خبر ده چې د محرم پرته نس کولای سفر وکړي. مثلا هغه حد او حدود ته ټاکل شوی دي، مثلا په اسلام کې په حدیث کې چې راغلي دي درې میله، یعنی هغه موږ تاسو په اوسني حساب کې تر 900 کیلومتر پورې شزه یوازې نس کولای چې دوی سفر دا ولري یوازې نس کولای چې سفر وکړي، ولې چې بعضې مشکلاتونه راځي خو بیا کراسو د خبرې ته چې مثلا شزه چې اوس مثلا مشه خپل په افغانستان کې درسانه په دغه کې شزه ستا چې هغه گزارش اخستلو ته اړتیا لري چې باید لا چې صحو ته گزارش واخلي، یا د دې تر څنګ رسمي سفرونه اوسي یا هم نور سفرونه اوسي، نو کله چې یو شزه محرم ونه لري او هغه نس کولای چې مثلا دا سفرونه د یو محرم سره او سفر ته سره کوي، هغه مجبورې چې پیواسو غبلاسي، نو دلته د شزه فارسته که خندونه را مېسه کې د دې د مشکلات د زیاتوالي باعث کیږي. خو کثیر د شریعت نگاه څخه راځو د دې د مجاهد صاحب خپل په ورسي سرګندونو کې دا یادوري وکړل چې مثلا نږدې سیمو ته یا نږدې ځایونو ته شوه د محرم پرته کولای شي سفر وکړي، لیکن هغه سفرونه چې دی وايي چې د 900 کیلومتر باندې ډېر ووسی، هغه سفر هم د اسلام د نگاه څخه نه دی جایز چې دومره اوس سفر وکړي او هم د اوسنی نظام پر اساس.
مزدلفه جانې ستاسو په نظر که پر شوزو باندې دغه محدودیت وازه سي د دوی په ژوند کې څومره خند رامنځته کېدلای سي ستاسو په نظر؟
د دې په ژوند کې خندونه ډېر مهمه کېدای شي. یو دا چې موږ وینو په مشر ټولنه کې ډېرې شیزه چې دی اول هغه چې تجارت سره کوي یا هم په نور دګرونه کې دی کاروبار لري، تر ډېر پر داسې شیزه هم سچاغوي کندې دي، یعنی هغه محرم نه لري چې رسمي سفرات زیدي دي سره باید محرم یا هم کاروبار تجارت هر ډول سفرون چې دی سره باید محرم دي، تر ډېر خندونه رامېسته کېږي. یو دا چې مثلا دی شاید نور ونس کولای چې خپل کارو فعالیتو ته دوام ورکړي. مثلا په افغانستان کې هم په دې وسی کلونه کې زموږ ډیر شته تجارت مخراوړي، دا چې وسیزي او د سفارت تر سره کې اول دا چې دی ویل چې باید دلیل ولري، چې رسمي دلیل باید دی ولري چې دا د سفر کولو ته اجازه لري، داغه پرته سفر نشي کولای. نو دا د شوزو په داسه او شرایط په وضعیت کې ډیر خندونه رامنځته کولای شي. مثلا بعض شوزات دلته ساتي چې هغه شاید د کورنۍ څخه هیڅ وکونه وسی، یعنی محرم صرف هغه خوند او ورور دی یا هم اولاد شاید هغه ونه وسی، نو دا به نسکه ولې چې سفر ته دوام ورکړي، هم نس کول خپل کاروبار تر سره کړي، چې دلته هم د دې پر وضعیت باندې هم د دې حق حقوق باندې هم د دې پر ازادي باندې خندونه رامنځته کوي.
مزدلفه جانې مننه لمر سره پر لیکه پاتاسي. فوزیه جانې تاسو د مزدلفه جانې خبره واوریدل، دوی د 38 میل یا هم 2 کیلومتر خبره وکړه چې تر دومره مودي پورې شوځي کولای شي چې د طالبانو د اعلامیه او د دوی د معلوماتو لمخې چې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي و چې دومره واټن شوځي سفر کولای شي او تر هغه زیات نه. اته څلوېشت میله که موږ واړو تقریبا 3 کېږي چې د دنیا په هر نقطه کې که وګورو چې د هوایی لارې که څوک سفر کول غواړي په 3 کې نه بلکې په 1.5 یا 2 کې خو حتما خپل منزل ته رسیږي. یعنی دغه واټن هم بیرته د 3 او دروش پو په دننه کې دی. ستاسو په نظر باندې فوزیه جانې نړیواله ټولنې چې پر طالبانو باندې انتقادونه وکړل او دوی بیرته خپل خبره واضح کړل. دوی ویل چې زموږ هدف دا و چې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري هغوی سفر نسی کولای. پر دې خبره باندې موږ بیا بیا له طالبانو سره تماس ونیوې. د دوی څخه مو پوښتنه وکړه چې آیا د دوی په دغه وضاحت کې چې دوی ورکړی دی شذې هم شامل دي که یوازې د نارینه وو د پاره دوی دغه اعلامیه ورکړی ده؟ دوی زموږ وهڅ پښتنې ته ځواب ونه وایي. د شذو په برخه کې دوی هیڅ وضاحت نه دی ورکړی تر اوسه پورې. او تاسو په نظر باندې زه غواړم چې تاسو نظر په دې برخه کې وپښتم چې نړیواله ټولنه چې انتقاد کوي د دې ترڅنګ څه کولای شي چې د شذو په ژوند کې یو څه اساني رامنځته شي په افغانستان کې؟ دوی څنګه پر طالبانو فشار زیاتولای شي؟
لکه څنګه چې ظریف جان خور هم وویل چې اته څلوېشت لومینه یا دومره موږ تاسو خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانې ټولنې او د ښځینه په حیث باندې موږ په دې هم پوهیږو چې اسلام ښځو ته د پرته له محرم نه څومره اجازه ورکړې ده او کوم سفرونه دی د محرم نه بغیر نشي ترسره کولی. لکه د حج مراسمو کې شرط دی چې ښځه باید ځان سره محرم ولري. ولیکن دلته د موږ تاسو په ټولنه کې چې شاهدان یو زیاتره کورنۍ دي چې ښځې په مخ ته وړي او ښځې په هغو کې محرم نه لري او د دوغو جنګونو له امله دوی ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي، خپل محرمونه یې د لاسه ورکړي دي. نو په دو بابت کې اسلام هم ښځو ته اجازه ورکړې ده، لکه څنګه چې د النساء په 23 آیات کې ښځو ته د تجارت حق ورکړل شوی دی، ازادي ورکړل شوې ده چې ښځه کولی شي چې د خپل ژوند مختولو لپاره یا د خپل لاندې کسانو د چهدې اولاد د خور ورور دي دغونه ساتنه وکړه او د دې برخه کې یا زمينه کې خپل کارونه ترسره کولای شي. نو نړیواله ټولنه اوس کولای شي چې خپل دغه وطنونه چې څومره د اسلام مطابق وي او د اسلام په چوکاټ کې وي دغو ته مخالفت نشي کړای. ولیکن په طالبان په هغو ځایونو کې چې د اسلام خلاف وي او د دې هدف یوازې د ښځې بندېدل او د ښځو باندې بندیزونه دي، نو بیا نړیواله ټولنه کولای شي تر څو د ښځو د حقوقونه دفاع وکړای شي تر څو ښځې په کورونو کې پاتې نه شي. او که چېرې داسې پاتې شي نو ټولنه ډېره ویجاریږي او اقتصاد له امله خو زیاته ستونزې پیدا کوي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس نارینه سرپرستونه نه لري. داسې د ما خپله کورنۍ ده، پلار مې شهید شوی دی، خورانه ورونه مې ټول د مانه واړه دي. که چېرې زه وظیفه ولرم او د دومره کلونه ما وظیفه نه وای کړې نو شاید دوی ته لښتې وای.
مننه فوزیه جانې. تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د شذو د باندې کولو په معنا کې د دوی هدف دا غوینو بیا د شذو پر ژوند باندې ډیر منفي تاثیر کولای شي. تاسو خپل یادونه هم وکړه چې ډیر شذي یعنی محرم نه لري چې د هغوی سره سفر وکړي. بلې خوا ته وګورو، دا ډول قوانین په اسلام کې هم د شذو د خوندیتوب په خاطر باندې رامنځته شوی و، اما اوس په نړۍ کې سفر کول ډیر اسانه سوی دی، ډیر خوندې دی. د هوایي ډګرونو لاري، د تیارو د الوتکو لاري سفرونه کیږي چې دغه اندیشنه بيخي تقریبا لمنځه تللې ده چې یو سفر به خوندې نه وي. ستاسو په نظر چې باید په کومه طریقه باندې شذو ته داډ ورکول سي؟ طالبان باید شذو ته څنګه د خوندیتوب احساس ورکړي د دې پر ځای چې دوی ته وایي چې تاسو باید سفر ونه کړئ، کښېنی او خپل فعالیت ونه کړئ؟ د دې پر ځای طالبان څنګه شذو ته دغه تضمین ورکولای سي چې دوی به خوندي وي، د دوی امنیت ته به خطر نه وي او دوی په آزاد توګه باندې د هر بل انسان غوندې کولای سي چې ژوند وکړي؟
لکه څنګه چې دوی خپل خبر بیرته واخیسته او وی ویل چې هغه کسان چې قانوني اسناد لري د سفر حق لري، نو دا د زمينه مشخص نه دي کړي چې نارینه څه سجنه. اوس موږ تاسو وګورو چې وروسته له دوه کوم سفرونه چې بهر ته کیږي، آیا د ښځو په سفرونو باندې کوم بندیز لګول کیږي که نه لګول کیږي؟ که چیرې د ښځو په سفر باندې بندیز ولګېدل، لکه څنګه چې تاسو هم وویل، اوس ډېر اوږدمهاله سفر هم په یوه شپه ورځ کې هغه ترسره کیږي، نو موږ اوس وګورو چې د موږ په ټولنه کې دغه بندیزونه د ښځو په وړاندې دي. کچیر د ښځو په وړاندې شول نو د دې هدف واضح کیږي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې پرمختګ وکړي.
مننه فوزیه جانی. مزدلفه جانی، تاسو به هم په خپل شاوخوا کې داس شت لیدلې وی چې د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، نو شت په خپل د کورنۍ سرپرستی کوي، او دا ډول کورنۍ ډیر ست چې لکه فوزیه جانی چې یادونه وکړه، تاسو په نظر باندې دغه ډول ستونزه په افغانستان کې څومره پراخه ده، او دې ته باید څومره طالبان جدي پاملرنه وکړي؟
لکه څنګه چې فوجیان خورم یادوري وکړه، په افغانستان کې قرار سم د ډیر ورځو مدو رئیس خینې د جمهوریت نظام څخه که هم وایم د شوب توړاندې خندونه و. بیا په تیر د شل کلمو د کې د ازادي په برخه کې د شوب د وند په برخه کې دغه وند یو څه د لاسراوړنی وړ و. خو دا اوسنی محدودیتونه چې رامنځته کیږي او فردي باندې چې دا مشاره رامنځته کیږي چې وایي دا ښځه لیست کولای د محرم ته د سفر وکړي، دا د ښځو په ژوند باندې ډېر خندونه رامنځته کولای شي. مثلا یو اساسي خبره بل دا ده چې د اسلام د نوم څخه په استفاده د ښځو په اړه کې ډېر خندونه رامنځته کوي. مثلا د هغوی د بیان ازادي، د هغوی د باندې تګ، د هغوی د تحصیل، د هغوی د سفر او په داسې نور اړتو کې ډېر خندونه رامنځته کوي چې دی وایي چې موږ نظام د اسلام مطابق دی، هل هغه حکم چې شرعي دی او اسلام کړی دی موږ غواړو هغه حکم کو پټولنه کې دا پر مختاو کو. خو بعضی شیان دي چې دی یعنی ناوړی استفاده کیږي. مثلا لکه څنګه چې تاسو میا دوري وکړل چې د شروع سفرونو چې په بخا وختو کې و، یعنی هغه وخت چې دا حکم راغلی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې، هغه وخت موټر نه و. مثلا هغه وخت ټولنه داسې و چې یو د شروع په وړاندې شاید مشکلاتونه ډېر شي، هغه وخت کې شو ساته د ډیر شان حق نور کول څه، لیکن په هغه زمان کې لښې تجارت کولای شوی چې تجارت وکړي. لیکن په اوسنی وختونو کې چې سانتیاګو رامنځته شوی دی او دی پیږي چې دا ټولنه تر ټولو معلومات ساتي چې شو سفرونه درلودل په جمهوریت نظام کې شو کولای شوی چې خپل تجارت وکړي، شو کولای شوی چې رسمي سفرونه ورکړي، نو هغه تر ډیره پورې یعنی د ضرورت نه شته، هغه تر باید محرم اوسي ځکه چې د هغه یا رسمي کار وي یا هم بل کار وي. لیکن په اوسنی وضعیت کې چې خندون استفاده کی زما په انده دی او دل استفاده کی چې مثلا هر ورځ تر بلې په مختلفو نمونو چې یا پلاد سفر موضوع، بیا د تاثیر موضوع، بیا د کاروبار موضوع، دا ټول موضوعات چې دی غواړي دا خندون رامنځته کی. لیکن موږ غوښتنه ده نړیوالې ټولنې څخه او د شوزو د حکومت مدافع فعالونو څخه هم دا ده چې اجازه ورنه شي کولای چې تر څو شوزو په کور کې پاتې شي او شوزو ونه شي کولای چې خپل کفال او فعالیتو ته دوام ورکړي. په خصوص د نړیوالې ټولنې څخه چې د کانفرنسونو د شوزو په نامونه دایسي، لکه مثلا د اروپای اتحادیه کوم غونډه چې تر سره شوه، یا هم همداسې نور غونډې چې تر سره کیږي، تر اوسه چې موږ کوم مثبته فایل نه ده لیدلې، لیکن هیله مندې مو هم دا ده چې داسې نور غونډې هم دایسي دا غواښتاس
خاندونه چې د شوب پوړان درامه استکوي دا وتر یو اندر درمه اندولاشنه. مننه مزدلفه جانې، زبرت تاسو راځم. فوزیه جانې، که تاسو په دې اړه باندې مشته وایس چې خپل تجربه کرا سره شریک کړئ، چې آیا تاسو په خپل ورځنی ژوند کې له یو ډول خند سره مخامخ شوي چې طالبانو ویلي چې باید د محرم سره د باندې راوځي؟ په ځینو مواردو کې موږ ولیدل چې شوزو شکایت کړی دی چې دوی چې کومې ادارې ته ورسي یا کومې محکمې ته ورسي، د یو کار یوې هلته ورته ویل کېږي چې ته د راتګ اجازه نه لرې ځکه باید یو محرم درسره وي.
بله، هو دلته خو ځینې کارکونکو ته خزینه او ته اجازه ډیره محدوده ورکړل شوې ده، لکه د لوړ زده کړو په برخه کې، د معرف په برخه کې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه پورې خزه په خپل نورو پوستونو یا نورو کارونو کې کولاو که دولتي هم وي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې، او دوی تر اوسه هم په خپل کورونو کې دي، او حتی د دوی معاشونه هم ورته نیمایي شوي دي، ځکه چې تاسو په کور ناست یې، د کرایه نه لرئ، د ډوډۍ خوړلو مصرف نه لرئ، خو دوی په خپله خوښه باندې په کورونو باندې نه دي ناستې. علت دا دی چې دوی هغه پریښي دي. دا څو ورځې مخکې زه د ویخور ته مخامخ شولم چې هغې ویل چې د مونږ معاش تقریبا نیم په نیمه شوی دی، او د هغو وخت نه چې دی حاکم شوي دي په دو حکومت باندې مونږ خپلې دندې ته نه تللي، او د دې دنده هم په یو ښه ارګان کې د معرف په برخه کې وه، په خپله وزارت کې کار کړله، او کارمند د وزارت خدای ته اجازه د کار او ورتګ نه ده ورکړل شوی.
که شدی د کار او د ورتاګ اجازه ونه لري او بیا دوی د نور فعالیتونو څخه هم ول ویږي، خو یو شمیر داسې برخسته چې اوس هم شدی ورزي هلته کار کوي. ستاسو په نظر کومي برخه دي چې هلته د شدو ډیر ارتیا د ورته او خو دوی ته ویل سوي دي چې نور کار نسی کولای؟
مثلا د صحت په برخه کې د بلګې په توګه کومه تاسې د صحت په برخه کې څه ډېره زیاته ضرورت دی، او تر اوسه د صحت برخه معرف برخه او د لوړو زده کړو په برخه کې، لیکن د لوړو زده کړو په برخه کې دوی کوم محدودیتونه چې وضع کړي دي، د نرینه او ښځینه استادانو صنفونه یې څه جدا کړي دي، او ډېر زیات محصلین انجونې خصوصا چې ښځینه طبقه ده هغه د ستونزو سره مخامخ دي، کوم استاد دای ایت استاد اصلا نلری او کوم استادان چې دای ته ورکړل شوی دی هغه مسلکی نه ده. دا یو ښه مثال دی آینده نسلونو د پاره چې دای ته د زده کړې زمينه هم ته خستل کیږي. کچیر د یو ښه مسلکی استاد ونلری نو د دې مشکل نورم زیاتی کی کمی کی نه.
فوزیه جانی، آیا تاسو په دې نظر یاست چې طالبانو یوازې په هغو برخو کې شذو ته د کار اجازه ورکړې ده چې دوی ورته اړتیا لري، نه هغو برخو کې چې شذو غواړي پکښې فعال و اوسي؟ د مثال په توګه طالبانو په د پاسپورت پر ریاست کې شذو ته اجازه ورکړې ده، د صحت او د زده کړو په برخه کې ځینو شذو ته اجازه ورکړې ده، خو په نورو برخو کې بیا شذو ته ویل سوي دي، لکه د څارنوالۍ، د عدلیې او د قضا په برخه کې چې تاسو باید په کور کې کښېنی.
او دا څه برخه کې هغه خزینه کارکونکي چې د سارنوالۍ په برخه کې وي، محاکمو په برخه کې وي، یا وکیلې وي، مدافع، دغه څه هغه ټول په کورونو باندې ناست دي.
یعنی تاسو په همدې نظر یاست چې شذو ته یوازې په هغو برخو کې اجازه ورکول سوې ده چې د طالبانو خوښ وي؟
بالکل.
مزدلفه جانی، که تاسو په دې مورد یو څه خبرې وکړئ چې اوس خو طالبانو ویل دي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ځي او په هیواد کې به ټول ښوونځي فعال سي، د نجونې به بیرته تر شپږم ټولګي پورته هم وکړای سي چې زده کړې وکړي، تاسو دغه پریکړه ته څومره خوشبینه یاست؟
دا یو ډېر ښه اقدام تر سره شوی دی. په دې شپږ میاشتو کې چې ډېر راغلي وو، په دې شپږ میاشتو کې د دې په وړاندې چې هغه ټول مهم ترین انتخاب تر سره کړي، هم دا د شوزو او د انجونو د زده کړې د بندېدو بهیر و چې برنامه مختلف وي، چې د شوزو د خاطر سره کېدلې هم دا خنډ و چې تاسو ولې د انجونو په وړاندې مکتبونه بند کړي دي، هم د جهانیانو د خاطر دې باندې دا انتقاد و چې مثلا په زده کړو کې دا تاسو د ټاسینجون په وړاندې د شپږ میاشتې مکتبونه بند کړی دي، نو دا د دې لپاره موږ خوشبینه چې د دې خاطر دا باید دې تر سره کړ، بل د خاطر دې د خپل رسمیت پیژندلو لپاره چې دې و ضرورت لري چې پر رسمیت د جهانیانو د خوا و پیژندل شي، نو دې دا اړینه ګڼي چې باید هغه غوښتنې چې جهانیان په دې وځکې چې دې ومني چې یو لاغه څخه د ځکل بهیر د خلاصېدو د انجونو په وړاندې د مکتب خلاصېدل، نو موږ دې ته خوشبینه یو، ځکه خوشبینه یو چې دې اوس دې ته ضرورت لري چې دې پر رسمیت و پیژندل شي، او د دې کار لپاره دې باید دا کار ترسره کړي، او ان شاء الله دا کار ترسره کړي. هم
مننه مزدلفه جانی. فوزیه جانی، تاسو د مزدلفه جانی خبري واوریدلې، دوی وایي چې دوی خوشبینه دي و دغه ځینو پریکړو ته چې طالبانو کړی دي، تاسو په دې برخه کې کوم څه خپل احساس وایست چې آیا دا د یو څومره تاسو خپل یو احساس لري چې طالبانو دغه پریکړه وکړه چې باید شذې پرته له محرمه سفر ونه کړي، دغه د شذو د فعال شذو د سفر په مخ کې څومره خنډ دی؟
کله چې خوانځي د پاره خو موږ تاسو ډیر خوشاله یو، د موږ هغه تاسو خوانځي دي او نجونې چې په کورونا باندې د غشپک میاشت چې ناستې دي، او څنګه څه مخکې هم دوی زیات د مرض د کورونا له امله په کورو کې ناستې دي، دوی د درد او پرمختګ په زمينه کې ډیر خندونه رامنځته شول. اوس دوی دغه نوي کال د پاره دوه ته په تمه دي، منتظر دي چې خوانځي د دوی په مخ باندې خلاصيږي او دوی خپل زده کړو ته پرمختګ ورکړولای شي، او د موږ هیله هم د اسلامي امارات طالبان نه او د ټولن نه دغه د چي جنو په مخ باندې دغه د درس او تعلیم زمينه چي د پوغه باندې کوم بندیزونه وړاندې نشي. کچيري دوی د نوي کال د پاره او دغه کار شروع کړه او جنې دولسم صنفونو پورې خپل زده کړو ته ولاړې، دا یو ښه خبر دی د ټول ټولنې لپاره. موږ هم په دوه باندې ډېر ویاړو د دې په دوه پرېکړه او فیصله باندې. او د محرم خبر چې چیرته ده، نو تر کومه ځایه چې اسلام اجازه ورکړې ده دغه سمونږ مخالفت نه لرو، موږ هم مسلمانان یو الحمدلله، نو دغه سمونږ هیڅ مشکل ستونزه نه لرو. موږ هم فقط د محرم نه غواړو چې داسې ځای ته سفر وکړو چې موږ ته پوغو کې څه مشکل پیدا شوی وي. نو دا چې دی د دونه کوم هدف لري چې کله بدون د محرم نه اجازه نه لري سفر وکا، تدروسه واضح نه ده څرګنده شوی.
فوزیه جان، تاسو په خپل ویل چې ستاسو د محرم یا نارینه خپلوان مو نسته چې تاسو سره یو ځای ته سفر وکي، ستاسو د خپل مثال په نظر کې نیول سره له طالبانو څخه تاسو څه غوښتنه لري په دې مورید کې؟
مونږ هم د دې نه دا غوښتنه لرو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ووی چې اوس د سفر په اړه ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي، او هیڅ سفر د 28 میلنه یا 48 میلنه نه وړاندې کیږي. نو مونږ د سفر حق چې کوم د اسلام په چوکاټ کې ورکړ شوی دی، توغونه باید استفاده وکړو تر څو مونږ تاسو خپل ضرورتونه پوره کړو. لکه څخل چې د القصاص په سوره 23:6 سورتونو کې د حضرت شعیب علیه السلام د لورانو په حق اشاره شوې ده، او دوی ته د کار کړلو زمينه او د خپلې ګټې او عواید لاسته راوړلو اجازه ورکړل شوې ده. نو مونږ تاسو هم که د اسلام د نظر نه واخلو، نو تاسو ته باید په دوه زمينه کې اجازه د کار ورکړل شي.
ډیره مننه فوزیه جانې، مزدلفه جانې، ستاسو څخه هم مننه. اوریدونکو، اوس به زه ستاسو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پرې ایښې دي هغه ولولم. زموږ یو اوریدونکي لیکلی دی چې دا خو ځوانانو د ځوانانو په ګټه ده، دا ځکه چې پخوا به ځوانانو کلونه کلونه په ولور ګټلو پسې دوبۍ او نورو ملکونو ته سفر کاوه، اوس دوی کولای سي چې پاکستان او هند پشان هیوادونو ته د شوتو څخه پیسې واخلي او د دوی د محرم په توګه د دوی سره سفر وکړي. دا د دوی خپل نظر دی. او یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې د هیڅ هم دانه خوشیږي چې خپل بچان پرېږدي او په مرګونی لارو ولاړ سي، او مشکل دا دی چې افغانان په افغانستان کې کار نسته، وظیفه نسته، خلک څه وکړي؟ دا کار خلک د نظام د بیری او د دفتر د کار د نه لرلو په خاطر باندې کوي، او د فقر د بیری څخه دغه کار کوي او ځان د مرګ خولې ته اچوي چې دلته کار پیدا سي او د کار زمينه برابر وي، خلک به نورو هیوادونو ته سفر نه کوي. دا هم د دوی د دوی نظرونه وو. اوس هم د فوزیه جان ستاسو څخه په اخیری پښتنه په دې مورید کې وکم چې شدي په دغه برخه کې څه کولای سي چې د طالبانو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، که څه هم شدو ډیری ځلې مظاهره وکړي، لاریونونه وکړل، او دوی وویل چې طالبان د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي، خو شدي په خپل څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان غوږ ورته ونیسي؟
خو خځې خپل اساس خپل ځان شروع وکا، او کوم محدودیتونه چې اسلام د دوی لپاره وضع کړی دي، لکه مثلا د حجاب موضوع ده، او طالبانو بار بار په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې دوی کولای شي د اسلامي حجاب پر رعایت کولو سره خپل دندو او وظیفو ته ولاړ شي. خو موږ تاسو کوګرو د موږ په ټولنه کې زیاتره به حجابي هم اوس راوت شوی و. موږ د طالبانو د دوه تصمیم نه خوښ یو، موږ د اسلام طرفداران یو، او زه خپل د څو نفرو نظریه لرم چې دوی د طالبانو د راتګ نه ډیر خوشاله دي، خپل خزینه او دوی په مخ کې ویل چې موږ په خار او بازار کې د بلګردو کسانو لخوا تهدیدېدل او مونږ تر رقم رقم خبرې کېدلې، خو کله چې دوی راغلي دي مونږ خپل ځان ډیر خوندي احساسو. هغه کسانو خبرې یا په عامیانه توګه کومې پرزې چې په دوی باندې تللې وي دوی نه مونږ خلاصو. او دغه مېرمن چې ما د دوی خبرې واورېدلې د هزاره طبقې نه هم و، با وجود چې دوی طالبان پښتانه زیاتره ګڼي او د پښتنو هزاره او د پخوانه دښمنی ده، خو دوی ډېر د دغه فیصلو نه خوښ او راضي وو. نو مونږ تاسو هم که کوم محدودیتونه طالبانو د اسلام د نظر ته موافق وي په هغو لارښوونو د دوی عمل وکړو، فکر نه کوم چې دوی زیات موانع او خنډ د ښځو په اړه کې.
نننه فوزیه جانی اوریدونکو، تاسو د فوزیه جانی خبري واوریدلې، د یادولو وړ ده چې طالبانو په دې ورستوي کې پر کورونو چاپی وهلې دي، د خلکو مشتویل دي او نور رسنیو ته چې طالبان د دوی کورونو ته پرته له اجازه نه نوتل دي، پر ځینو مواردو کې دوی شدینه فعالانو باندې حمله کړې دي او هغه یې بندي کړې دي، او پر مظاهرو باندې هم ځینی وختونه طالبانو د مرچو د سپری څخه نیولې د دازو پوری کړی دي چې د تاوتر خوالې ځنی موارد راپور سوي دي په افغانستان کې د شوز پر وړاندې د طالبانو لخوا. نو د فوزیه جانی او همدارنګه مزدلفه جانی څخه ډیر مننه. د نور بس ته خبرونی وخت پاتې رسیږي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ساعت یک بعد از